پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د چارواکو د انتقادونو په دوام اجرایه رئیس د دې کمیسیون اجرات ناسم بللی دي. همداراز واورئ چې د څار بنسټونه وایي په خپله حکومت د دې نیمګړتیاو مسؤل دی. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خبریږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محبوی د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په متحده عربي اماراتو کې کتلی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی که چیرې ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، متحده ایالات به ترکیه له اقتصادي پلوه وځپي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي له واکمن ولیعهد شاهزاده بن سلمان سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ په سفر کې ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کار کوي. هغه پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان موضوع داسې یاده کړه.
The United States and Qatar are working together to address a number of regional security.
د وی د امریکا متحده ایالات او قطر په ګډه کار کوي سو د افغانستان او عراق په شمول په سیمه کې د زینو امنیتي ننګونو لپاره حل لارې ولټوي. زموږ دفاعي اړیکې زیاتې دي، مهمه دي او د پراخېدو په حال کې دي. پامپیو ور مورزم ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوکمندان جنرال سکاټ میلر سره د سلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې او پخلاینې په هڅو بحث کړي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محبوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په عربي متحده اماراتو کې کتلي. ښاغلي محب په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو د همدې اونۍ تر پلان شوي رسمي لیدنې مخکې په دې لنډه لیدنه کې له یو بل سره د خپلو هڅو معلومات تبادله کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې د هڅو په دوام له چین او عربي متحده اماراتو وروسته پرون شپه سعودي عربستان ته تللی. د هند او منځنۍ اسیا د لومړني ډایلوګ په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د ثبات په راتلونکي ټینګار وشو. د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه پرون د ازبکستان په سمرقند ښار کې وشوه. ګډونوالو هیوادونو پکې د افغانستان سره د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې ډایلوګ په ګډه اعلامیه کې چې د ورځې په پای کې خپره شوه، راغلي چې افغانستان د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ مالکیت او کنټرول کې وي او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي او جګړه پای ته ورسیږي. لا ازادي رډیونه خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړی چې کچیر ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردیز واکونو برید وکړي، متحده ایالات به ترکیه له اقتصادي پلوه وځپي. ترکیه ګواښ کړی چې په سوریه کې به د امریکا پر هغو متحدو کوردي ملیشو برید وکړي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ټرمپ همدارنګه کوردیز واکونو ته هم خبرداري ورکړ چې ترکیه دې نه پاروي. ولسمشر ټرمپ ویلي د امریکا متحده ایالاتونه له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو ایستل پیل کړي دي او په عین حال کې په هغه پاتې سیمو کې په داعش پسې ورځي چې د دې وسلوالې ډلې په کنټرول کې دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس د امریکا د یو دفاعي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د پوځي وسایلو ایستل پیل شوي. دې خبري اژانس رپورټ ورکړی چې تمه کیږي په راتلونکو اونیو کې له سوریه څخه د غلطه میشت شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري وایستل شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له واکمن ولیعهد شاهزاده بن سلمان سره وګوري. ویل کیږي چې د دوی خبرې به د واشنگتن پوسټ د کالم لیکونکي جمال خاشقجي د قتل په اړه پر سیړونو متمرکز وي. د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا سی آی اې په ارزونه کې ولیعهد بن سلمان ته ګوته نیول شوی چې د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د جمال خاشقجي د وژنې امر ورکړی و. سعودي چارواکو بیا دا رد کړ چې ګوندې ولیعهد خپل د خاشقجي د وژنې امر ورکړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ سعودي پلازمینې ریاض ته رسیدلی او دغلته یې له یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره پر دې قضیې د بحث لپاره کتلی. د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوي مایک پامپیو د جمال خاشقجی د وژنې په اړه د سعودي عربستان د څېړنو د دوام پر اهمیت ټینګار کړی، څو حقایق تایید شي، معلومات وارزول شي او هغوی چې مسؤل دي حساب ورسره وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دوحې څخه ریاست رسیدلی نوموړي دوحه کې ویلي و د قطر او په خلیج کې د سنی ګاونډیانو ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ د ډېرې مودې لپاره وغځېد. بحرین، مصر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د تیر کال په جون کې له قطر سره ډیپلوماټیکي او ترانسپورتي اړیکې وسنډولې او دا هیواد یې د ترهګرۍ او ایران په ملاتړ تورن کړ، خو دوحې دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شرزافر احضار کړو او په وارسا کې د هغې جوړیدونکي غونډې په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړ چې امریکا او پولند یې په ګډه جوړوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي دي د پولند شرزافر احضار شو او د سولې او امنیت په نوم د نومول شوې دې غونډې په اړه د ایران اعتراض ورته واورول شو. په وارسا کې د فبروري په 14 او 14 جوړیدونکي غونډه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پلان کړی دا او پرونی په قطر کې هم ورته اشاره وکړه. پامپیو ویل هیوادونو جوړ یو لوی ائتلاف به په دې غونډه کې حضور ولري. موږ په بیلابیلو مسلو کار وکړو، د دې موضوع په شمول چې څنګه ایران اړ کړو د یو نورمال هیواد په توګه عمل وکړي. په تهران کې د پولند شرزافر ویلي په وارسا کې جوړیدونکي غونډه د ایران په ضد نه ده او پولند د ایران پر ضد د امریکا په دریس کې شریک نه دی. د پولند څخه بیا یو خبر وایي چې د پولند په شمال کې د کډانسک پر خاروال په یو کنسرت کې د چاکو برید شوی چې پکې سخت ټپي شوی. دا کنسرت د خیریه مرستو راټولول لپاره جوړ شوی و. پولندي رسنۍ وایي پاول ادم ویچ چې د 1500 اویا زره وګړو د یو بندري خار خاروال دی پرون پرې چړې ته ورته پر یوې تیری وسیلې برید وشو. نوموړی وضعیت جدي ښودل شوی دی او دا مهال په روختون کې دی. تر اوسه د برید د انګیزې په اړه څه نه دي ویل شوي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. وباوري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله مني چې د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې جدي نیمګړتیاوې وي، خو د یو څارونکي بنسټ مشر وایي چې حکومت باید خپله برخه ملامتي ومني.
تر څومره چې د ټاکنو خپلواکي مسؤل په دغه ټولو بدمرغیو کې ټاکنو په برخه کې رامنځته شوي هغوی مسؤوله دي. عموغر مسؤلیت د افغانستان حکومت هم راځي.
په نورو موضوعاتو کې، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خلک د وچکالۍ له کبله له ستونزو سره لاس ګریوان دي. د ارزګان چارواکي په تیرو دو میاشتو کې د شاوخوا 150 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي.
په دوه میاشت کې تقریبا حدود 150 کسان په مختلفو عملیاتو کې که په ولسوالیګانو کې وو یا په مرکز کې دا غته لاسته راوړنه دي.
نور مطالب هم لرو. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق واوري او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. اوس هم د دې خپرونې لومړی موضوع واورئ. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دا مني چې د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې نیمګړتیاوې وي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټو د نیټې اوبخې د ځنډېدو علت د سولې مذاکرات نه بلکې تخنیکي ستونزې دي. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ په انتخاباتو کې پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ رادیو د خبریال واصل وصال په راپور کې واورئ.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ او د ولسمشریزو انتخاباتو د وروسته کېدو لامل تخنیکي ستونزې بولي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې د وزیرانو شورا غونډې مخکې رسنیو ته وویل د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د یو شمېر ستونزو له امله تر اوسه پایلې نه دي معلومې. کله نه کله په انتخاباتو کې د ځن موضوع ته د سولې مذاکرات سره تړاو ورکول کیږي، خو حقیقت دا ده چې یو لړ تخنیکی ستونزې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځن لامل شوې چې نښې نښانې هم موږ او تاسې وینو چې له بده مرغه تر دې مهاله د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې نه لرو. له بده مرغه پارلماني ټاکنې هم له ستونزو سره مخ شوې چې دلایل معلوم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال تیره ورځ د حقوقي مرستو د وینا پر مهال ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کار د سرنګوالي له امله د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. ښاغلی دانش د هیواد انتخاباتي کمیسیونونه یو له هغو بنسټونو نه په خبره نه یوازې دا چې خپله وظیفه یې په ښه شان نه ده ترسره کړې، بلکې د خلکو په حق کې هم جفا کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو په کمیسیون د انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له ترسره کېدو نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې د هیواد د ټولو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې له خلکو سره شریکې کړي. ښاغلی دانش دغه شان ویلي که په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رانه شي، نو د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې به هم له تیرو پارلماني انتخاباتو بدې وي. که څه هم حکومت په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بدلون په اړه تر دې مهاله په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو ځینو باوري حکومتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو له اعلان سره سم به د انتخاباتي کمیسیونونو په رهبرۍ کې هم بدلون راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دې جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ځان خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او دغه چاره په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي.
ما شاهد یک انتخاباتی هستیم که
له بده مرغه موږ د داسې انتخاباتو شاهد چې د پایلو په تړاو او له بده مرغه کوم ځن چې د ولسی جرګې په لومړنیو وروستیو پایلو کې د انتخاباتو کمیسیون لخوا راغلی دی، د خلکو د اندېښنې کچه تر بل هر وخت لوړه شوې ده. هیله لرو چې د انتخاباتو کمیسیون د دغو پایلو د اعلان لپاره ژر تر ژره په مسؤلیت سره اقدام وکړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له سیاسیونو او خلکو غواړي چې په انتخاباتي کمیسیونونو د فشار پر ځای له دوی سره همکاري وکړي، سو دغه ملي بهیر په سمه توګه مدیریت او پر مخ لاړ شي. د دغه کمیسیون ویان زبیولله سادات د ولسی جرګې د انتخاباتو په پایلو او په ولسمشریزو انتخاباتو کې ځنډ د خلکو په خیر بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې دا ځنډ په انتخاباتو د شفافیت راوستلو په هدف دی. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
پر راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د چارواکو د انتقادونو په دوام اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن وویل چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې جدي نیمګړتیاوې وې. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د دولتي چارواکو لخوا د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقادونه پر ځای نه بولي. د دې بنسټ رئیس ازادۍ راډیو ته وویل حکومت هم په دې برخه کې مسؤل دی او باید د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د فساد په اړه د خلکو له شکایتونو وروسته یې کمیسیون پوښتلی وی. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه غړي باید له دندو لرې شي. له ښاغلي رشید سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې ده.
فکر کوم چې په داسې حالاتو کې د یو مسؤول مرجع لخوا د انتقاداتو ډول باندې یا بڼه باندې د اظهاراتو خپرول فکر کوم دا د یو مسؤول نهاد لپاره ضرور نه ده. موږ که چېرته انتقاد کوو خو د عدلونو د بدلون واک نه لرو. په عین حال کې که سیاسي ګوندونه دا انتقادونه کوي هغوی هم له حکومت څخه د باندې دي یا نړیوال ټولنه هغوی د پرېکړې واک نه لري. نو دلته سره څومره چې دی ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه ټولو بدمرغی که تاکنه په برخی که رمانسسی اوگوی مسئول دی اموغر مسئولیت افغانستان حکومت هم را دیکی گزده که چه دوی بلاخر دقا نهادونه مسئول کرده وی زوابگوه کرده وی باقا مرحلو که چه دوی لغا پایل چه دقا پروسته دی بدمرغی و دی بارانو خستاب قواله یعنی دقا چول واضح رو کانه و او مگه پا کرات مراتویل چه دقا پروسته زی بلاخره کلکیش خواته. اما د افغانستان حکومت زرونه غلی نیولی وو، حتی په دې باندې موږ تورانه
صحیح باید کړی ول، صحیح باید کړی ول د افغانستان حکومت
بوتي. هغه لومړی مرحله چې مثلا د لومړنۍ مرحله وه د خلکو په موږ کې چې د فساد سرکونه لګیدل شوی باید دوی ځواب ورکړي وای، دوی باید دې ته اړ کړی وای چې هغه خپل سیستم اصلاح کړی وای، دوی باید دې ته اړ کړی وای چې د فساد مخه نیولې وای، دوی باید دې ته اړ کړی چې خپل کارکوونکي خپل وخت باندې نیولې وای. یعنی ټول هغه مسایل چې په دغه حالت کې موږ تاسو وینو د پیو ځنی
د اغانی وی رئیس رشید شبیب د اغانی وی نتیجې مثلا چې مخترازي نو کله چې د اغانی موجوده د اغانی په حالت کې په خپلواک کمیسیون په کارونو کې په دې ډول مداخله فکر کوي چې د دولت صلاحیتونه څخه کېدل شي.
نه موږ د مداخله غوښتن کې نو اوس مثلا تاسو وینئ چې شکایت کمیسیون کله چې کابل ځای باطل نه کړی، حکومت ډېر جرأت سره دوی راوغوښتل او ویل چې یعنې دغه واک نه لري چې رای باطل کړي، باید خپل فیصله ګټه لاس سر شي. اوس وخت چې دلته دومره حساسیت حکومت درکوي چې دغه وضعیت نه کړ کې سره مخامخ کېږي، مدیریت نه وځي او دغه کېدای شي نور ولایتونو سره کې هغه په دغه حالت کې چې مثلا بحراني حالات دوی ځان ته واک ورکوي چې راځي دغه وضعیت مدیریت کوي. نو حالتم د کوی سوسی دغه وضعیت په موږ وخت کې مدیریت کړی وای.
هغه رشید صاحب دغه مدیریت خبره تاسو کړ په دې روسي کې د سي میر سرچینو په حکومت کې د نننه ازادي راډیو ته ویلي چې بدلونونه به راشي تر دغه نتایج تر اعلان وروسته، د یعنی د ولسم شې انتخابات په دغه رهبرۍ سره تر سره نشي، د انتخابات خپلواک کمیسیون مخکې لدی نه چې دغه انتخابات تر سره شي هم دغه رهبری بدل شو. تاسو د غوراوی د کمیټې یو غړی وای، مکمل رهبری بدل شو، اوس بیا د رهبری د بدلون خبره کیږي. فکر کوي هغه محل سم غور نه وشوي که څنګه چې اوس بیا د رهبری د بدلون خبره کیږي؟
بیر شک چې په وخت کې په غوراوی کې متاسفانه د حکومت له خوانه ډیره د سه دقیقه چلند ورسو، هغه په انټرویوګانو کې خبره پنګول وکړه په انتخاب کې به تاسو راغله دا یو نوې ستونزه ده. په غلس کې موږ حکومت ته یعنی پوره ټول اسناد ورکړي او په کې هغه وړ کسان چې ټول نه رای پټ وي، خو یو کسان وو د ټول پیو زر شک نه وو، هغه کې هغه کسان چې په ټاکنو پیدل او محدود شمیر وو، په عین حال کې مدیریتي اړخونه ډېر قوي وو. هغه حکومت په دې خاطر چې هغه به کزدنې د ولسمشر خوښېدل، د اجرایه رئیس نه خوښېدل، که به څوک د اجرایه رئیس خوښېدل د ولسمشر نه خوښېدل، نو هغوی متاسفانه هلته اختصاص وله.
څه تضمین موجود دی ښاغلی رشید چې په دغه راتلونکي غوراوي مسله کې کمشنران بیا ځلې نیوي کېږي دغه موضوع ته بیا لمنونه وهل شي؟
دا د اندېښنې بل اړخ ده. یو خو د دې کمشنرانو ازلول دی چې هغه فکر کوم په دغه وخت اوس یو ضرورت ده، د قانون خپله حکم ده چې څوک قانون د ټاکنو نقص کوي، اساسي قانون نقص کوي، هغه د کمشنرانو له اړخ نه د هغوی ازل رامنځته کیږي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد یوسف رشید و چې له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
هندوستان اعلان کړی چې د افغانستان د پراختیا لپاره به 3 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د یکشنبې په ورځ د هند او منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې اعلان وکړ چې هند د افغانستان د پراختیا لپاره 3 میلیارد ډالر مرسته کوي او دغه پانګونه به په دغه هیواد کې د ثبات لپاره هڅوي. په دغه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ګډون کړی دی. ویل کېږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو له ترینګلتیا وروسته کابل له هند سره خپلې اړیکې پراخه کړي او اټکل دی چې هند اوس د افغانستان تر ټولو ستر سوداګریز شریک دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان د غالیو سوداګرو د المان په یونندرتون کې ګډون کړی. له دغه وزارت نه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د هیواد د غالیو صنعتکارانو د المان هانور د دوموتوکس په نوم د غالیو په نړیوال نندرتون کې چې روان مریز کال کې د جدي په 21مه نیټه پرانستل شوی او د همدغې میاشتې تر 23مه پورې به دوام وکړي ګډون کړی چې افغاني غالۍ پکې ننداري ته وړاندې شي. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دغه نندرتون کې د افغانستان په استازیتوب د غالیو دیش تولیدونکو شرکتونو د نندرتون په 240 متر مربع ځنګړې شوې سیمه کې افغاني غالۍ ننداري ته ایښي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغاني، یو 50 کیلو بوري بوره 1300 افغاني، یو درنی منای بوري وريځه 2000 افغاني، 14 لیتر غوړی 1000 افغاني، یو لیتر پټرول تیل 550 افغاني او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اثارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 10 پوله، یو یورو شپک 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند شپک 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایراني تومان شپک افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو یو ځل بیا ورزو راپورونو ته. د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې په تیرو دو میاشتو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 250 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. دا چارواکي په اورزګان کې د پخوا په پرتله د جګړې د ګراف د راټیټېدو خبره هم کوي. له دې سره د اورزګان د ولایتي شورا غړي هم وایي چې د ولایت په جګړو کې کموالی راغلی. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي په دغه ولایت کې د جګړې بل سوی ور څه اندازه کم سوی دي. د دغه ولایت د امنیتي کمانډانی د امنیت امیر سردار محمد حیا د دوشمبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې په تیرو دوه میاشتو کې د افغان او بهرني ځواکونو په روانو عملیاتو کې 1500 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. نوموړي وایي په وژل شوو وسلوالو طالبانو کې یو شمیر مهم کمانډانان او ولسوالان هم شامل دي.
د اورزګان په ولایت کې په دغه سو په دغه میاشت کې یا په تیره میاشت کې ډیر مخالفین ځپل شوي دي. امکان لري په دوه میاشت کې تقریبا حدود 1.5 کسان په عملیاتو کې په مختلفو عملیاتو کې کا په ولسوالیګانو کې وو یا په مرکز کې دا غته لاسرولونه دي او دشمن تر اوسه کوم بریا نه لري په اورزګان په ولایت کې.
امنیتي مسولین دغه راز خبر ورکوي چې په نوموړي ولایت کې د یادو وسلوالو طالبانو په وجل کېدو سره د پخوا په پرتله د جګړې ګراف هم راټیټ شوی. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه شپنی چاپی او هوایي بریدونه زیات کړي. له دې سره د خلکو استازي هم مني چې په دغه ولایت کې د جګړې ګراف د پخوا په پرتله راټیټ شوی. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزي ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دا وروستیو کې یو څلش پرمختګ چې د امنیت په بخش کې موږ لرو، اوس تقریبا یعنی د خپل امنیتي کمربند چې دلته کم امنیتي ساحه ده، هغه اوس خلک ډیر آرام ژوند لري اوس په الحال.
بلخوا د 215 متل کلی اردو مسولین وایي چې تیر ورځ د دغه ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات ترسره کړي. دغه مسولین وایي د یادو عملیاتو پر مهال درې وسلوال طالبان وژل شوي او ډیر لستانه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د خلکو غوښتنې بیا دا دي چې ښکېلي خواوې دي د جګړې پر مهال د دوی سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډېری قربانیان ملکي خلک دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لازادی رادیو غرمنه خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. حمید مومند د کابل نننۍ چاپ ورسپانې کتلی او په لنډی سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوي.
د کابل ورسپانو په خپلو نننۍ غنو کې بیا هم د افغان سولې په تړاو زنو نو پرمختګونو ته کتنه کړي او په دې اړه د بیلابیلو لوریو نظرونه راخستي دي. دنیا ورسپانې لیکلې ده چې د طالبانو یو مشر ملا برادر د طالبانو په سیاسي بهیر کې د ګډون لپاره قطر ته تللی ده، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د بدسه په حیث هلته د طالبانو له سیاسي پلاوي سره کار وکړي. ورسپانه لیکي چې ملا برادر کابو دوه میاشتې مخکې کله چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په هدف هڅې پیل کړې، د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په غوښتنه په پاکستان کې له زندان څخه خوشې شو، سو د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. ورسپانه لیکلې ده چې د سولې عالي شورا د سولې په خبرو کې د ملا برادر رول مهم بولي او هیله څرګندوي چې نوموړی ډېر ژر د سولې په برخه کې خپلې هڅې پیل کړي. روزپانه وړاندې لیکلی دی چې په قطر کې د طالبانو پر سیاسي پلاوي کې د ملا برادر شاملېدل د ولسی جرګې په غړو کې هم خوشبینۍ زیاتې کړې دي. ویسا روزپانه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي پلاوي سره د ملا برادر د یو ځای کېدو خبر راغستې ده او لیکلی دی چې قطر ته د ملا برادر په ورتګ سره به په دوحه کې د طالبانو دفتر لا پیاوړی شي. روزپانه لیکي چې د خلیلزاد لخوا د ملا برادر د خوشی کولو د غوښتنې اساسي هدف دا و چې دی د سولې خبرو ته د زمینې په برابرولو کې همکاري وکړي. روزپانه وړاندې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې ملا برادر د طالبانو په لیکو کې د زیات نفوذ خاوند دی او د قطر په دفتر کې د موجودیت به د طالبانو دریز لا پیاوړی کړي. روزپانه لیکي چې ګمان کېږي ملا برادر د قطر د دفتر ته مشر په توګه وټاکل شي او دا کار به د دې سبب شي چې پر دې ډلې د پاکستان نفوذ کم شي. هیواد د لوتی روزپانه به لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره سیمه ایز اجماع په پراخېدو ده، خو د روزپانه په وینا امریکا ته پکار ده چې د افغان سولې په اړه له پاکستان څخه ضمانت واخلي. روزپانه لیکي چې پاکستان د افغان سولې په وړاندې خنډونه رامنځته کوي او په ورته وخت کې د همدغې سولې پر سر له امریکا څخه نور امتیازات هم اخلي. روزپانه لیکي چې پاکستان د خپل دوه مخي سیاست له مخې په ظاهره په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د همکارۍ ژمنه کوي، خو له بل لوري طالبان له افغان حکومت سره له خبرو منع کړي دي. روزپانه په پای کې امریکا ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان دوه مخي سیاست په کتو پر دغه هیواد باور نه کړي او له دغه هیواد سره د ناوړه معاملو پر ځای د افغان سولې په تړاو د اسلام آباد څخه ضمانتونه واخلي. خو ملي ارمان روزپانه بیا د افغان سولې په بهر کې د گاونډیو هیوادونو د لاسوهنې لپاره افغان حکومت ګرم بللی او لیکلی دی چې د حکومت کمزوري سیاستونه د دې سبب شوي دی چې گاونډیان دې په دغه بهر کې لاسوهنه وکړي. روزپانه دغه مسله په خپله سر لیکنه کې هم څېړلې او لیکلی دی چې په وس ورځو کې به داسې حل کې چې د افغان سولې په تړاو د امریکا هڅو زور اخیستی دی، ځینو گاونډیو هیوادونو هم په دې برخه کې خپلې هڅې پیل کړې دي. روزپانه وړاندې د ایران هڅو ته په اشاره لیکلی دی چې تهران تل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کړی او په خپله خاوره کې د وسلوالو د روزلو کمپونه جوړ کړي دي او اوس یې اعتراف وکړ چې له طالبانو سره اړیکې لري او انصور ورځې مخکې په تهران کې د طالبانو د یو پلاوي قربانه ول. روزپانه په ورته وخت کې د روسیې او پاکستان سیاستونو ته هم کتنه کړې او پر افغان حکومت یې غږ کړی چې په دې برخه کې لا فعاله شي او پرې نږدې چې د سیمې او ګاونډ هیوادونه په دې برخه کې افغانستان ته ستونزې جوړې کړي.
د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د وچکالۍ له کبله د دوی د کرنې او کروندو ته زیان اوښتی دی. دوی وایي چې د هلمند سیمه ایزو چارواکو د وچکالۍ د اثراتو د مخنیوي لپاره یو لړ ژمنې هم ورسره کړې وې. دا په دې اړه راپور د ازادۍ راډیو په هغه خپرونه کې اوریدای شئ چې د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ریان زار شمس الحق د کونړ ولایت د چکی دری ورساری نه يم زمونږ سامسول کلی سره کوم نشته عبدالم د مکتب من لری او وای چې دا تعمیر د مکتب جوړ شي سره کوم نه لری وای سره زر تر زر زمونږ را مشکل حل شي.
السلام علیکم دی ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته پس سلام نه مونږ ډیر خوشاله یو چې د شهزاد ولسوالۍ په سرک باندې عمومي سرک روان دی. د شهزاد باندې موږ ډیر خوشاله یو ډیر خوښ یو زمونږ سبزیجات اوس ډیر ښه ټیم باندې رسیږي. جلال آباد ته مخکې دا سرک خراب و ډیر وخت اخیستلو موټر به مونږ سره په ډیر لګښتو سرکاري به بیا هومره پیسې نه کولې. ترکاري به مونږ بیا په ګلمرار منډۍ کې همداسې پرېښودله او اوس مونږ ډیر خوشاله یو موټر مونږ سره ارزان دي او په دې سرک باندې کار نور هم کې شي. السلام علیکم احمد گل هرات علی کنی ولې زره غات موټر چلاون کوي خو دې دولت نه دا خواسته چې دا دلیار پولیس د فراد نه ان پولیس سامه کو دې فراد ولاد پولیس پولیس نه لري څنګه دې ته فراد د کمانډون د ملي له ولی زر نه راځي د ټول په دغلا کې او سیلیکون دې هر موټر نه 5000 فایدر پیا خلی مسوانون وی موټر ور وی په تیګره ور ولی نو دا افغاني نه نه خواسته چې دا پولیس وغه او خري
چلے السلام علیکم کریم اللہ زاہد خبر قوم دیکھو سولت خبر ہے بولس والے نا سن زدا تھا چلتا شن خدمات بالکل دیسے پر سر ضرب دی انٹرنیٹ کی بالکل کار نہ کبھی ٹیلیفونی اڑی کی ہم بالکل خرابی دی دیو نہ مخیلا دادا چ زمونگا دا سن زم مسئول چروا کو تور سے ترسو پودے اڑا اقدامات ہوا کری مننا
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او وو ورځې د اونۍ خبرېږي. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې.